دانی مجله خبری و ما آغاز یک برنامه یک ساعته دیگه که رضوان مراد با شماست. رضوان سلام.
ډیر زیاته مننه امید مرزمان. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي د چهارشنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 میلادي کال پورې کومې نتیجې ته ونه رسیږي. د افغانستان او د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له نجیبه زمان څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځ یو نوې جوړه شوې پوځي اډه ډېر احتمال لري چې له منځه یوړل سي. د برېټانیا د دفاع وزیر فلیپ هامون د چهارشنبې په ورځ وویل هیواد به په راتلونکي مني کې له افغانستان څخه 1900 سرتیري وباسي، او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د ولسمشر د امنیت مشر په کراچي کې په یوه مشکوکه ځانوژنې کې حمله کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځ یو نوې جوړه شوې پوځي اډه چې هیڅ نه ده کارول شوې ډېر احتمال لري چې له منځه یوړل سي. د چهارشنبې په ورځ د ادارې ویل چې د دې پوځي اډې پر جوړولو 40 میلیون ډالر لګول شوی دی او هیڅ ګټه ترې نه ده اخیستل شوې. د افغانستان د بیا رغونې د چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي مفتش جان سپکو وایي له بده مرغه د پوځي اډه نه ده کارول شوې او امکان لري چې هیڅ کله د هغه څه لپاره و نه کارول سي د کوم څه په هدف چې د پوځي اډه جوړه شوی و. د امریکا ځانګړي مفتش په راپور کې د یو لوړ پوری امریکایي پوځي چارواکي له خولې ویلي د پوځي ودانۍ د هغه پوځي کنډک لپاره پلان سوی و چې افغانستان ته هیڅ وانه سوال سو. ورپسې پریکړه وسوه چې دا ودانۍ دې نه جوړیږي، خو پرته له دې چې دلیل ویل سي د دې پوځي اډې جوړول پیل سو او اوس د پوځي اډه بشپړه سوې ده. جانسیب کوایی پوزی چارواکو ورته ویل چې دا پوزی اډه به یا لمین سوړل کېږي او یا به افغان حکومت ته سپارل کېږي. د امریکایي مفتش د پوزی اډې د ساتلو په برخه کې د افغان حکومت پر ورته هم شک څرګند کړي او دی ویني او داسې ودانی نړول هم ناسم کار بللی چې هیڅ نه ده کارول سوی. جرمنی ویلی د دوی دا وړاندیز چې له 2013 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې یو شمېر پوځي روزنې کې پریږدي له دې سره تړلې ده چې امریکا او نور هیوادونه هم د روزنې د دې ماموریت برخه و اوسي. اخوا د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني ویل تر اوسه پورې په دې اړه چې له 2013 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څومره امریکایي سرتیري پاتې سي کومه پریکړه نه ده سوې او د دې امکان شته چې له 2013 میلادي کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې نه سي. جرمنی وړاندیز کړی دی چې ناتو د روزنې د دوه کلن ماموریت په ترڅ کې به چې له 2015 میلادي کال څخه شروع کیږي په افغانستان کې 800 سرتیري پریږدي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان مارتین شیفر د چهارشنبې په ورځ ویل 2013 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د روزنې د ماموریت په اړه باید ګډه پریکړه وسی او په ګډه باید ترسره شي. نوموړي ویل چې جرمني به په دې برخه کې یو اړخیز اقدام ونه کړي. د برېټانیا د دفاع وزیر فلیپ هامون د چهارشنبې په ورځ ویل هیواد به په راتلونکي مني کې له افغانستان څخه 1900 سرتیري وباسي. له دې سره به په افغانستان کې د برېټانوي سرتیرو شمیر 6000 ته راکم سي. د برېټانیا دفاع وزیر ویل د سرتیرو د استل د برېټانیا د حکومت د هغه پلان یو برخه ده چې غواړي د 2012 میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې د برېټانوي سرتیرو شمیر 15200 سرتیرو ته راکم سي. ټاکل شوی ده چې د 2012 میلادي کال تر پای پورې بل افغانستان څخه د ناتو په مشرۍ ټول بهرني محاربوي سرتیري ووزي. تیر میاشت افغانستان ته د سفر پر مهال د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویل برېټانیا په افغانستان کې د افغان سرتیرو د روزنې د اکاډمۍ تمویل ته دوام ورکړي. او اوس هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د امنیت مشر په کراچي ښار کې په یو مشکوکه ځانوژن کې حمله کې وژل شوی دی. د چهارشنبې په ورځ پولیس ویل بلال شیخ هغه مهال وژل سو کله چې نوموړي د تازه میوې د اخیستلو لپاره خپل د مردکوي ضد موټر ودراوه. پولیس وایي د بلال شیخ موټر چلوونکی او د تازه میوې خرڅوونکی هم په دې برید کې وژل شوی دی. بلال شیخ تیر کال د وژنې له یوې هڅې ژوندی وتلی. باور و چې نوموړي به په کراچي ښار کې ډیر کله د خپل تګ راتګ لارې بدلولې. د تیرې میاشتې راهیسې چې په پاکستان کې نواز شریف د نوي صدر اعظم په توګه واک ته رسېدلی، په دې هیواد کې د چاودنو او بریدونو یوه څپه هم راپورته سوې ده. د اټومي وسلې لرونکي دغه هیواد په تیرو لس دولسو کلونو کې نه دي توانېدلې چې په دې هیواد کې د سخت دریځو لخوا د بریدونو مخه ونیسي. د یو بل خبر له مخې پاکستانی طالبان ویلي خپل ویان احسان الله احسان د هغو څرګندونو له امله لرې کړي چې ویل کېږي افغان طالبان یې ناراحته کړي دي. پاکستانی طالبانو پرون په وزیرستان قبایلي سیمه کې پر خپلو پاڼې ویشلې چې پرې لیکل شوي احسان الله احسان د دې لپاره لرې کړای سوی چې ویلي وه افغان طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانستل پر پاکستانی طالبانو کوم اغېز نه کوي. د طالبانو یو قومندان شیخ مقبول اورکزی چې ویل کېږي افغان طالبان سره نږدې اړیکې لري، د پاکستان طالبانو د نوي ویان په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي ولسمشر اوباما په مصر کې وروستیو تحولاتو ته په کتنه کې دغه هیواد سره د متحده ایالاتو په پوځي مرستو سره د کتنې امر کړی دی. متحده ایالات له مصر سره په کلنی ډول 1.3 میلیارد ډالر پوځي مرسته کوي. بل لور ته سپینه ماڼۍ لا هم په دې غور کوي چې د محمد مرسي د لرې کولو لپاره د مصر د پوځ اقدام کودتا وګڼي او کنه. که سپینه ماڼۍ د مصر د پوځ اقدام کودتا وګڼي نو په هغه صورت کې بل مصر سره د امریکا پوځي مرسته بندي. اخوا په مصر کې موقت حکومت د اخوان المسلمین د ډلې د مشر د نیولو امر کړی دی. مصري مقاماتو محمد بدی د لیرې سوي ولسمشر د پلویانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د تیرې دوشنبې د ورځې د تاوتریخوالي چې 150 کسان پکښې وژل شوي وو مسؤول ګڼلی دی. او د باستن د ډلیزې ځغاستې د سیالۍ پر مهال په 14 کې 19 کلن تورن د هغو ټولو 10 تورنو په وړاندې ځان بېګناه بللی دی چې پر نوموړي لګول سوي دي. په دې کې د ډلیز وژنې د وسلې کارولو تور هم شامل دی. چچنیي الاصل جوهر سرنایف د چهارشنبې په ورځ د باستن په فدرالي محکمه کې پر نوموړي لګېدلي تورونه واورول سول. د محکمې د تالار له دننه څخه راپورونه وایي چې جوهر سرنایف چې امریکایي تابعیت یې ترلاسه کړي د مایکروفون له لارې په خبرو کې 3 ځله پر روسي لهجه ویل چې دا مجرم نه دی. د باستن په 14 کې 3 کسان وژل شوي او تر 200 شپږ زیات پکښې ټپیان شوي. څارنوالان په دې اړه غور کوي چې له محکمې څخه د څارنایف لپاره د اعدام د سزا غوښتنه وکړي کنه. ویل کېږي چې جوهر څارنایف د تیمور څارنایف سره چې د ورور وو د باستن په 14 کې لاس درلود. د تیمور له 14 لږ وخت وروسته له پولیس سره په ډزو کې وژل شو او جوهر چې ټپي وو ژوندی ونیول شو. د خبرونو پای
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مول نجيبه زمان څخه اوریدل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي خبرداري ورکړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 کال پورې کومه نتیجه ورنکړي. دا هم اوري چې د افغانستان د غازو کمپنۍ او د ترکمنستان د غازو دولتي کمپنۍ د سې شنبې پر ورځ د غازو د پلورلو یو نوې تړون لاسلیک کړی دی. په کابل کې د پوهنتون څخه یو شمېر فارغ شوي محصلین شکایت کوي چې دوی ته د کورنۍ لخوا له کوره بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دغه راز هم اوري چې پرون زرګونو بېوزلو کسانو ته په کابل کې لومړی روژه ماته برابر شوی و.
خلک غریب دی، بیچاره دی، شنل دی، دوی حکومت ته څو سره وسی کور کې د شکل پیدا کړي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د دوهنیزو پروګرامونو سربیره په کونړ کې د اسد آباد په مرکزی روغتون کې د ستونزو او د دې روغتون د چارو پاړه وره
زما د پیوازانو دا هله ده چې بیروبار د شفخانه مخې ته او یا شفخانه کې داخل کې جوړنه کې.
د پټې خوري فریاد او افغانستان د انتقال په مرحله کې 19 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. دوستانو که انټرنیټ لرئ د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې واورئ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې افغان حکومت او د وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 میلادي کال پورې کومې نتیجې ته ونه رسیږي. د جنیوا د امنیتي پالیسۍ د مرکز په نوم د یو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې د وینا پر مهال ویګاوداس اوساکا سویل اروپای ټولنې د افغانانو په مشرۍ د هر لارې چې دوی غواړي د پخلنې د پروسې ملاتړ کوي. په دې اړه د فرانسې د خبري ایجنس رپورټ مهم برخې له اجمل انس خورو.
اوساکاس چې له درې کلو ماموریت وروسته یې په سپتمبر کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازي په توګه دنده پای ته رسیږي وایي که رښتینی اوسو زه تر 2015 میلادي کال پورې د سولې په برخه کې کوم جوړ جاړي ته د رسیدو تمنه لرم. د خبرو اترو د پیلولو لپاره هڅې د سه‌شنبه په ورځ وروسته لاغې نورې هم ستونزمنې شوې چې طالبانو په قطر کې خپل پرانیستی دفتر په موقت ډول وتړه او سبب هم دوی د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان حکومت لخوا د ژمنو نه عملي کېدل وښودل. دا دفتر د جون پر 13 نیټه په دوحه کې پرانیستل شوی و او په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د یو سولیز هواري د رایستلو خواته لومړنی ګام بلل کېده. خو پر دفتر د طالبانو د امارت د نوم او بیرغ پورته کولو د افغان ولسمشر حامد کرزي انتقادونه راپورته کړل. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې بهرني فشارونه زیات شوي څو په دې هیواد کې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې لارې یو جوړجاړي ته ورسیږي. د فرانسې خبري اژانس اروپای ټولنې د استازي اوساکاس له خولې وایي موږ د دوحې د دفتر وضعیت څارو، موږ پوهیږو چې سولې او پخلاینې ته رسیدل زغم او پرله پسې کار غواړي. نړیوال ټولنې همدارنګه پر افغان حکومت فشار زیات کړی څو د اداري فساد پر ضد ګامونه واخلي او په دې هیواد کې د راتلونکي اوري په میاشت کې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کیدل باوري کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ویلي موږ باید د ولسمشر کرزي د حکومت په څو پاتې میاشتو کې د کومې معجزې یا چټکو سمونو تمونه لرو. د اوساکاس په وینا افغانستان له یو پیچلي وضعیت سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه واقعیت دا دی چې افغانستان به له 2014 کال وروسته هم یو شخړو ځپلی او کمزوری دولت وي. د نوموړي په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره ښایي جګړه په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسیږي، خو د شخړې اصلي علتونه بنسټپالنه، سخت دریځي، بې سوادي او غربت به په دې هیواد کې دوام وکړي. د اروپای ټولنې استازي د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې جرمني د چهارشنبه په ورځ ویل په افغانستان کې به یوازې په دې شرط یو شمېر پوځي روزونکي له 2014 کال وروسته پرېږدي چې امریکایي او نور سرتیري هم د روزنې د دې ماموریت برخه ووسي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل دوی د خپل 800 روزونکو د پاتې کېدو وړاندیز کړي، خو دا پریکړه او دا ماموریت به د ناتو له نورو غړو سره په ګډه ترسره کړي.
دوستانو، د اجمل ان پرپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 میلادي کال پورې کوم نتیجه ونه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د غازو کمپنۍ او د ترکمنستان د غازو کمپنۍ دولتي کمپنۍ پر روانونه کې د غازو د پلورلو په یو تړون لاسلیک وکړ. اترتاس خبري اژانس په دې اړه رپورت برابر کړی چې مهمه برخه له فرهي واده ورو.
دا تړون د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د غازو د اصلي پروژې د تنظیمونکي کمیټې د غونډې د پرانیستلو په پیل کې لاسلیک شو. په دې غونډه کې د آسیایي پرمختیایي بانک د مربوطو مقاماتو په شمول چې د دې پروژې مالي ملاتړ کوي د څلورو واړو هیوادونو د اړوندو وزارتونو او ادارو استازي حاضر وو. د اترتاس خبري اژانس راپور په وینا درې واړه هیوادونه افغانستان، هند او پاکستان اوس د ترکمنستان د ګازو رسمي رانیونکي دي. پروسه کال په وړ کې د پاکستان د غازو شرکت انټر ګیس سیستم لیمیټډ او د ګیل په نوم د هند غازو کمپنۍ له ترکمنستان سره ورته تړونونه لاسلیک کړل. دا ژانس پوینا په بلګام کې باید د ټاپی لیمیټډ کنسرسیم جوړ شي. د غونډې ګډون کوونکو وویل چې په دې غونډه کې د ټاپی کمیټې پریکړه وکړه چې د ټاپی لیمیټډ کنسرسیم مسوده ولیکي او راجستر به یې کړي. په غونډه کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان ګولی بیارډ محمدوف او د هند پټرولیم او ګازو وزیر ورپا مویلی په خاصه توګه د ټاپي د پروژې د چټک پرمختګ په اړه خبرې وکړې. د ټاپي د ګازو د پایپ لاین له جوړېدو سره به د اوږدې مودې په مخه د ترکمنستان ګاز د جنوبي اسیا هیوادو ته انتقال سي. د ترکمن چارواکو په وینا دا کار به په لنډې راتلونکي کې وسي. له پلان سره به دغه پروژه په 2013 کال کې بشپړه سي. ترکمنستان به هر کال د دې پروژې د پایپ لاین له لارې چې له افغانستان څخه به تیریږي 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز انتقالوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش دفتر وایي په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځ یو نوی جوړ شوی پوځي اډه چې هیڅ نه د کارول شوی ډیر احتمال لري چې لمنځه یوړل شي. د چهارشنبه په ورځ د اداري ویل چې د دې پوځي اډې پر جوړولو 4.5 میلیون ډالر لګول شوی او هیڅ ګټه ترې نه داخل شوی. پړای اجمل ان رپورټ لري.
د افغانستان د بیارغونې د چارو په برخه کې د امریکا ځانګړی مفتش جان سوب کوي د دوی د لومړنیو موندنو له مخې دا ډیر خوشینه دی چې پوز د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د بیارغونې پر یو داسې پروژه لګولې چې دوی کولای شو کار پرې ونه کړي. نو موږ لسیه تکړه له بده مرغه د پوزي اډه نه د کارول شوی او امکان لري چې هیڅ کله به هغه څه لپاره ونه کارول شي د کوم څه په هدف چې د پوزي اډه جوړه شوی و. د امریکا ځانګړي مفتش په یو رپورت کې د لوړپوړي امریکایي پوځي چارواکي له خولې ویلي دي دا پوځي ودانۍ د هغه پوځي کنډک لپاره پلان شوی و چې افغانستان ته هیڅ وانستول شو. ورپسې پریکړه وشوه چې دا ودانۍ دې نه جوړیږي خو پرته لدې چې دلیل وویل شي د دې پوځي اډې جوړول پیل شول او ستا پوځي اډه بشپړ شوه ده. جان سوب کوی پوځي چارواکو ورته ویل چې دا پوځي اډه به یا لمنځه وړل کیږي او یا به افغان حکومت ته سپارل کیږي ځکه په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په کمیدو دی او د دې اډې د کارولو اړتیا نه پیښیږي. جان سوب کوی د دې مسلې د حوالې لپاره دواړه لارې سمې نه دي. د یوې نوې او داسې ودانۍ ورانول هم پر ځای کار نه دی چې هیڅ نوی کارول شي او افغان حکومت ته سپارل هم سم نه دي ځکه چې د دې اړې د ساتلو وړتیا نه لري. دا جرمني خبري اژانس ته یو امریکایي پوځي چارواکي له خولې ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په کمیدو سره دا ودانۍ د امنیتي کړې څخه د باندې دا او د امریکایي سرتیرو لپاره کارول مسؤل نه دي. د دې پوځي چارواکي په وینا دا محل پوځ سره په دې اړه دوه لارې دي چې یا دا ودانۍ ونړوي او یا یې افغان حکومت ته وسپاري. تر دې مخکې ناټو په افغانستان کې ګڼ شمېر وړې پوځي اډې چې دوی خوشي کړې وي یا نړولي او یا یې افغان حکومت ته سپارلې. افغان حکومت که څه هم له ناټو غوښتي چې په دې هیواد کې جوړ کړي تاسیسات دینه نړوي او باید دوی ته ور وسپاري خو د ګڼو خلکو سره لا هم په دې اړه اندېښنې شته چې آیا افغان حکومت د دې وړتیا لري چې له ناټو څخه ورپاتې شوي پوځي اډې وساتي او کنه.
ګارډین او وال سټریټ جورنال وسپانو د افغانستان پر حالاتو تبصری خبرې کړي. مهمه برخه له احمد شي برورو.
وال سټریټ جورنال رسپانې په خپلې تازه کڼه کې د افغانستان د انتخاباتو د اندېښنې په اړه مطلب خپور کړی دی او په یوې برخه کې لیکي د روان کال په منځ کې باید هغه کسان چې په راتلونکو کې د افغانستان د ولسمشر کېدو هیله لري نمونه ثبت کړي. که چیرته دغه انتخابات بریالي پای ته ورسی شي نو د افغانستان په اوسنی تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې واک په سولې ډول انتقالي شي. خو د ورسپانې په باور افغان چارواکي او ملګري ملتونه د دغو انتخاباتو تر سره کېدو ته اندېښنه لري ځکه چې یو شمېر کسان تر ډېره اوازو ته اهمیت ورکوي. داسې اوازې دي چې ولسمشر کرزی لا نیت نه لري چې واک پریږدي او شایي په اساسي قانون کې د بدلون راوستو هڅه وکړي. وال سټریټ جورنال رسپانه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر فصل احمد مانوي په وینا لیکي افغانستان په داسې وی څلور لارې کې دی چې ټول دغه پښتنه کوي چې انتخابات په ترسره شي کبه نشي. ورسپانه پښتنه کوي فرضاً کچیرته ولسمشر کرزی انتخاباتو ته هیڅ خنډ پیش نه کړي نو په هغه حالت کې هم په افغانستان کې انتخاباتو ته زمينه برابر ده. ورسپانه بیا څرګندوي افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې لارې پکې سمینې غسول شوي نو دا ممکنه ده چې انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. وال سټریټ جورنال بیا د سیاسي چرونکو په وینا لیکي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې بیا امنۍ زیاتې دي چې له دې امله د رایې اچولو مرکزونو ته په پښو د خلکو ته ګران دی نو د ورسپانې په باور دغه ستونزه هرومرو د انتخاباتو پر نتیجو خپل اغېز شیندي. بل لور ته انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او له دې سره د امنیتي چارو مسؤلیت تر ډېره د افغان ځواکونو په غاړه کیږي. خو ورسپانه د فضل احمد مانوی په وینا لیکي د انتخاباتو مخې ته د دې ټولو خندونو سربیره کچیرته انتخابات ونشي د افغانستان پر راتلونکي به ناوړه اغیز خورا ډیر وي. د لویدیز وی بلې ورسپانې بیا په خپلې تازه ګڼه کې یو بل موضوع راسپړلې. ګارډین په افغانستان کې د رشوت او د امریکا د ضایع شویو پیسو په اړه لیکنه کړې ده. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو، امریکایان چې په خپل هیواد کې د کنفرانسونو له بې ځایه لګښتونو شکایت کوي، په کار ده چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو بې ځایه مصرفونو ته پاملرنه وکړي. ورسپانه د امریکا د څو تنو پوځیانو او افسرانو نمونه اخلي چې هر یو له شپېتو زرو تر یو میلیون ډالرو پورې نقدي پیسې له افغانستان خپل وطن ته وړي دي. ګارډین بیا د یوه امریکایي افسر نوم اخیستی دی چې د افغانستان د بیا رغاونې له پیسو یې 2,50,000 ډالر غلا کړي دي او همداراز یو شمېر نورو له ځانګړو ډلو سره د تړونونو له کبله رشوت اخیستی دی. د ګارډین په وینا د غغلاوي او رشوت اخیستل په افغانستان کې د امریکا د بیا رغاونې د ډلې سر مفتش افشا کړي دي او د ورسپانې په باور که چېرته دغه دفتر نه وای نو پر دغو بې ځایه لګښتونو به څارنه ممکنه شوې نه وای. ورسپانه زیاتوي د دغه دفتر کار په ټولو جګړو کې د لږ مودې لپاره وو او اوس هم په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره د دې دفتر کار پای ته رسېږي. نو ډېر هغه کسان چې باید سزا ورکړل شي له سزا پرته به خپل ژوند ته دوام ورکوي.
د کابل خار ګڼ شمیر بېوزلو خپل لومړی روژه ماتی پرون د خار په عیدګاه جومات کې وکړ. کابل خاروال د چهارشنبه د ورځې په ماښام خبر اعلان ته ویل پلان لري چې د افغان سوداګرو او پانګوالو په مرسته د روژې ټوله میاشت د خار په مختلفو سیمو کې شاوخوا یو نیم لکو بېوزلو ته پوخ روژه ماتی ورکړي. بېوزلې خلک وایي د یو روژه ماتی هم ورته غنیمت دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د روژې د میاشتې د لومړي روژه ماتي پر مهال د کابل ځینو بېوزلو او بېوسو خاریانو ازادي راډیو ته وویل پر دغه یو مکمل روژه ماتي هم شکر باسي. د چهارشنبه د ورځې پر ماښام د کابل خار په زرګونو بېوزلو د خار په عیدګاه جومات کې روژه ماتي وکړ. په یاد جومات کې راټول شوو بېوزلو ازادي راډیو ته وویل نن چې د روژې لومړۍ ورځ ده، له سهاره تر ماښامه په سرو غرمو کې خواري مزدوري کړې ده او دا چې نن یو مکمل روژه ماتی نصیب شوه ورته خوشاله دي. یو تن وویل
دا یو خیرات یو ثواب ده چې خلکو ته رسیږي. خلک غریب دي، بیچاره دي، شنل یې دا یو حکومت ته څوسره وسی کله ته څه شکل پیدا کیږي. وریجې دي، غوښه ده، ګازرې دي، ممیز دي، داس خوراک کله موږ کور کې کولای شو.
د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې دوی د ځینو ملي سوداګرو او پانګوالو په مالی مرسته پلان ترتیب کړی چې د خار په مختلفو سیمو کې د روژې له لومړي روژه ماتي څخه تر وروستي پورې هر ماښام 15,000 بېوزلو ته روژه ماتی ورکړي. کابل ښاروال انجینیر محمد یونس نواندیش وویل
دیگاه بارسته و در اینجا ما مردم اطلاع دادیم چون روز اول هست و
دوویل دیگونه باردی و دلتا من خلکو تا خبر ورکړي. سرنگه چه لومړی ورځ ده ډیر خلک خبر ندی. نن مو 3,000 خلکو تا خواړه پاخه کړي. په نورو ورځو کې به هر ورځ 15,000 ته روژه ماتی ورکړو. د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي د هر ماښام روژه ماتي ته تر 9,000 ډالرو پورې په پام کې نیول شوي او هڅې کوي چې د هیواد نور سوداګر او پانګوال هم تشویق کړي چې د ښار بېوزلو ته د داسې خیراتونو په تیارولو کې مالی مرستې وکړي. کابل ښاروالۍ وایي د روژې د میاشتې په 1,500 ورځو کې به د ښار د ټولو ناحیو بېوسه خلک په دغو خیراتونو کې برخه واخلي. په عیدګاه جومات کې ځینو راټولو شوو بېوزلو ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې همدا اوس خپل ماشومان وریادېږي چې په کاله کې به د غریبۍ په درستخوان څه پراته وي او څه به خوري. کارپوهان وایي د کابل ښار د بېوزلو ستونزې له دې ډېرې پراخې دي. که نن یو خیراتي روژه ماتی وکړي سبا به بیا له خپلو ماشومانو سره د کور زاړه درستخوان ته ناست وي. دوی وایي حکومت باید په مجموع کې خلکو ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به و.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ دی.
د خبرونې په دوهمه برخه کې افغانستان د انتقال په مرحله کې او د پټې خولې فریاد 19 پروګرامونه لرو. په کابل کې د پهنتون څخه یو شمیر فارغ شوی محصلین شکایت کوي چې دوی ته د کورنۍ له خوا له کوره بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي شپاړس کال یې له ستونزو سره سره خپلې زده کړې کړي خو دوی اوس مهال له خپلو زده کړو ګټه نشي اخیستی. عام خلک بیا وایي چې د افغانستان شرایط تر اوسه په بشپړه توګه دې ته نه دي برابر چې کورنۍ په ډاډه زړه خپلې نجونې کارونو ته پرېږدي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې په افغان ولس کې د پوهې د کچې ټیټوالی د دې سبب شوی چې خلک نجونو ته د کار اجازه ورنه کړي. په دې اړه حاجره مراد معصومی له کابل رپورټ لري.
که څه هم دا مهال د هیواد پاک سره پوهنتونونو کې د هلکانو ترڅنګ سلګونه نجونې هم په لوړو زده کړو بوختې دي خو یو شمېر یې شکایت کوي چې په شخصي ژوند کې له خپلو زده کړو او ګټه نشي اخیستی. د ولسمشر کرزي د حکومت له پیل راهیسې د ښځو د تعلیم په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی خو زیات شمېر کورنۍ خپلو نجونو ته په دفترونو کې اوس هم د کار اجازه نه ورکوي. ویدا هغه نجلۍ ده چې لوړې زده کړې کړي او هیله لري چې له کوره بهر کار وکړي خو کورنۍ یې ورته اجازه نه ورکوي. ویدا وایي نه دا چې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي بلکې کله داسې هم پیښیږي چې کورنۍ د دغې غوښتنې په اړه وهل اهم ورکوي.
زما نوم ویدا دی، زه د کابل اوسیدونکی یم. ما مکتب خلاص کړی، پوهنتون مې خلاص کړی دی. اوس ما ته فامیل اجازه نه راکوي چې وظیفې ته لاړ سم. صنفیانې مې زنګ راته وایي چې یو ځای کې غوښتې یو امتحان دی، زه لاړ سم انټرویو ورکم، امتحان ورکم، کله چې راسم ما وایي ټکوي مې چې تا کله څوک وظیفې ته پرېږدي چې ته امتحان ته تللی وې. ما ته کور کې فامیل وایي چې د ښځه یا کورده یا په ګورده د بیرون حق نه لري چې دا لاړ سي.
نه یوازې ویدا د دې ستونزو سره لاس او ګریوان ده، دې ته ورته ډېر نجونې شته چې د کورنۍ لخوا بهر د کار اجازه نه ورکول کیږي. پلوشه هم یوه پیغله نجلۍ ده او له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې ده. دا وایي چې کورنۍ یې د پوهنتون او یا هم د کوره بهر په دفترونو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي. پلوشه هم په دې اړه ډېره ځورېږي.
زما نوم پلوشه ده، د کابل اوسیدونکی یم. له دولسم ټولګي نه فارغه شوې یم. اوس د کورنۍ لخوا اجازه نه راکول کیږي چې زه پوهنتون وایم یا چیرته وظیفه ترسره کړم. اقتصادي وضع مو هم ډیره خرابه ده، پلار مې معلم دی. که چیرې ما ته د وظیفې اجازه راکوه ما مې شاید له کورنۍ سره هم مرسته کړې وه. کور ته مولنډ یو کورس دی، د کورس ته ځم. حتی داسې وخت راغلی چې زه د کتابچې او قلم پیسې هم نه لرم.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې د افغانستان په اکثره سیمو کې ښځو ته د کار خوندي فضا مساعده نه ده او همدا لامل دی چې اکثره کورنۍ نجونو ته په دفترونو کې د کار اجازه نه ورکوي.
دیموکراسي په دې معنی چې هر شی د زړه غوښتل دی، یو ښځې یا د یو انجلۍ زړه غوښتل هغه باید وي، مګر نه په دې معنی نه ده د دیموکراسي. په همدې خاطر به بعضې فامیلونو یا بعضې پلرو د خپل اولادونو لیدلي یا تعقیب کړي چې هرې خواته یا په اصطلاح افراد کوي په هر شي کې. یو دلیل خو یې دا ده چې بند کړي دي، او بل پلرونه داسې په اصطلاح سطح د تعلیم هم د دوی ټیټه ده، نو په همدې خاطر خپلو فامیلو ته اجازه نه ورکوي.
زموږ په افغانستان کې سطح د تعلیم ډېره ټیټه ده. حتی ښځه چې له بیرون وځي معلمۍ ته ځي یا بیا بلکم ارګان دولتي کې کار کوي، نو په هغه ته په ښه نظر نه ګوري. ګرچې په قرآن کې راغلي دي چې تعلیم په نر او په ښځه باندې فرض دی. بې موره، بې پلاره، بې تربیه، بې تعلیمه داسې خلک شته په جامعه کې، همداسې نجونې ځورېي.
خو دیني عالمان په دې باور دي چې نارینه او ښځو ته الله جل جلاله د تعلیم حق ورکړی دی او دوی ته یې د تجارت او کار اجازه هم ورکړې ده، خو د خاصو شرایطو په اساس. دوی وایي په قرآن کریم کې د ښځو د کار یا د تعلیم په اړه کوم ممانعت نه دی راغلی. الله جل جلاله دوی ته د حجاب د مراد کولو امر کړی دی. په دې اړه د سید الانبیا مسجد خطیب الحاج غفران الله داسې وویل:
الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ولقد کرمنا بني آدم، ما عزت ورکړی دی او کرامت مو ورکړی دی آدم علیه الصلوۃ والسلام اولادې ته، چې د آدم علیه الصلوۃ والسلام په اولادې کې دواړه نارینه او ښځې دي. معنا دا ده چې ښځه او نر په اسلام کې یو شوی. اسلام اجازه ورکړې ده ښځې ته تجارت ته ازادي ورته ورکړې ده، خو د خاصو شرایطو په لحاظ باندې. هر هغه ښځه چې دي هغه باید په حجاب باندې لاړ شي، چې هغه د دې کرامت حفظ. لکه مثلا چې یو وزارت ورته جوړي، وزارت د ښځو شکل باندې ورته جوړ شي چې ټولې پکې زنانې شي. او چون افغانستان یو اسلامي مملکت دی، زه فکر کوم چې افغانستان به د پیښه فلوري ته لاړ شي.
خو د ولسي جرګې غړي او د ښځو فعال شینکی کډوخیل له کوره بهر د نجونو یا د مېرمنو د کار د مخنیوي له امل په ځینو کورنۍ کې بې سوادي بولي.
افغاني ټولنې کې هغه څنګه شي باید وښځه حق ورکړی شي، هغه حق چا ورته نه دی ورکړی. د ښځو چارو وزارت هم په دې بخش کې کار کوي. کوي همیشه ورکشاپونه لري، سیمینارونه شته، ده کنفرانسونه شته، ده هغه معطفات چې د ښځو طریقه رهبري کېږي، خپله مطبوعات، معارف وزارت، د مختلفو مراجع زه ده چې په مستقیم شکل یا په غیر مستقیم شکل د خلکو په ذهنیتونو باندې د بدلولو په پته اغېزه کوي. کله چې به ډاکټر ګوري چې چېرته مثلا مریضان تداوي کوي، خلک ته هغه کېږي چې ولا ښځې کار نه صحیح کار ده، مشروع کار ده.
په افغاني ټولنه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بېلابېل ډولونه موجود دي، چې شاقه کارونه، بې ځایه وهل ټکول، په بدو کې ورکول او اجباري ودونه تر ټولو عمده برخې دي. د دې ترڅنګ ځینې کورنۍ داسې استدلال کوي چې د کورنۍ نفقه په خاوند باندې فرض ده، او که اقتصادي اړتیا نه وي ښځې باید د کار لپاره له کوره بهر ونه وځي. هاجره مراد معصومی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلې او دوستانو اتنی مې بچی دی ل نجيبه زمان څخه د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځ یوه نوې جوړه سوې پوځي اډه چې هیڅ نه ده کارول سوې ډیر احتمال لري چې له منځه یوړل سي. جرمنی ویلي د دوی دا وړاندیز چې له 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان کې یو شمېر پوځي روزونکي پرېږدي، له دې سره تړلې ده چې امریکا او نور هیوادونه هم د روزنې د دې ماموریت برخه واوسي. د بریتانیا د دفاع وزیر فلیپ هامون د چهارشنبه په ورځ ویل هیواد به په راتلونکي منی کې له افغانستان څخه 1900 سرتیري وباسي. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د امنیت مشر په کراچي ښار کې په یو مشکوک ځانوژونکي حمله کې وژل سوی دی. بلخوا پاکستاني طالبان ویلي خپل ویان احسان الله احسان یې د هغو څرګندونو له امله لرې کړی چې ویل کېږي افغان طالبان یې ناراحته کړي دي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي ولسمشر اوباما په مصر کې وروستیو تحولات ته په کتنه کې له دغه هیواد سره د متحده ایالاتو په پوځي مرستو له سره د کتنې امر کړی دی.
د خبرونه په دوام کې افغانستان د انتقال په مرحله کې او د پټ خلې فریاد ونیس پروګرامونه اورای. دا اسد آباد مرکزی روغتون مسؤلان او ډاکټرانو یې کړه چې کومه پیښه رامنځته شي او له عمله خلک ټپیان شنو بیا د پایوازان له خوا د ناروغانو درملنې ته پایوازان ناروغانو درملنې ته پرې خوده کیږي. د دې پر ځای چې خلک دوی سره د ناروغانو په درملنه او هغوی ته د ډاډ پورته کول ورکولو کې مرسته وکړي، بیروبارې جوړ کړی وي، په ډاکټرانو پټکی کوي او ډاکټران نه پرېږدي چې په سمه توګه د ناروغانو علاج وکړي. تفصیل در هلا انوري په ریپورت کې.
صدآباد روختون ته یو ټپی راول شوه، هغه سره غلو ملګرو او خپلوانو د روختون په دالیس کې دومره بیروبار او چغي جوړی کړی چې لامل یې نه ډاکټر پلارت لشي او نه ناروغ او نه هم په دالیس کې څوک د یو بل خبره اوریدای شي. ډاکټر محبت وای دوی د ناروغانو د خدمت لپاره په دندو ګمارل شوی او هر کله چې کوم ناروغ ورته راوړل شي دوی له کوم ځن پرته درمل نه کوي، خو ناروغ سره راغلي کسان خپل کار ته نه پرېږدي.
یعنی هغه وخت کې کو مونږه په وزن خپل کار ته پرېږدي نو مونږ به د مریض کار ډېر په صحیح طریقه سره هي او سیله سره او څه ضرورت هغه به ورسره کیږي، خو چون دا ازدحام د خلکو ډېر زیات دی مونږ نه پرېږدي چې خپل کار ته صحیح لاس ورسو یا مریض تمن خپل ځان ورسو او کار سره وګزګه چې بیروبار ډیر زیات دی. د لزونه زمنګ ډکی او تاغه جل زمنګ ډکی نو منګ ډاکټر صاحبان د مشکلات سره ډیر زیات مخامخ دي.
هغه وای دوی په هیګی چې کده یو چا چوک ټپی او یا هم ناروغ شي نو زړی پری درد کوي او غواړي چې زر تر زره او خو علاج وشي، خو د روختون کارکونکو هم د ناروغانو په درملنه کې لټی نه کوي.
واڅان چې خپل خپلوان ډیر درمندي او هغه سره راضي، خو نور عام خلک هم سره ډیر راضي چې ډاکټر صاحبان نه پریدي چې مریض خپل کارونه په صحیح ډول سره سرته ورسي. زما پیغام خپل خاص د کونړ خلکو ته به خصوصا هغه ورونه چې هغه زخمن شوی یا نور مریض د شاجله واقعي او روختون ته خپل مریض راوړي، نه خبردار چې مریض سره خپل یو پیواز او ډاکټر او مریض ان سره او د مریض خدمت زما د پیوازانو دا هله ده چې بیروبار د شفخانه مخې ته او یا شفخانه کې داخل کې جوړ نه کی.
د اسداباد اوسیدونکو سراج الدین هم وای د چې کله هم روختون ته تلل نو د ناروغانو سره راغلو خلکو په روختون کې دومره زیات بیروبار جوړ کړي چې له ډاکټرانو یې لار ورکه کړي وي.
کله چې مریض پیدا شي او د امبولانس آواز واوري ټول خلک هم د امبولانس پسې منډي وایي که څوک دغه مریض او یا دغه زخمي او یا مړی پیژني او که یې نه پیژني او په دروازه کې یو بیروبار جوړ کړی او ډاکټرانو مرخطا کړي او هغه خپل کار ته نه پرېږدي او یو ته تپوس کوي چې چلو شو دا بل وایي د کوم جنې راوړو بل وایي دا څوک دی نو هغه چې ډاکټر چې هغه ته سازیږي سازیږي نو هغه یا ځایی شي او یا نور پیاله ډاکټر صاحب راشه دا زما مریض وګورو دا ناروغه داسې د هغه وایي صبر وکړل غزه پدې بلکې هغه اخته مجدې معاینات یا په اسمان حکومه وایي صبر وکړه ما زما مریض لراشه او زر وکړو دا وکړه.
هغه وایي خلک د ناروغ پیدا کېدو په مهال ناروغ سره د مرستې او پروختون کې د بیروبار نه جوړولو په اړه عام په هوونه نه لري.
تعلیم سات هم زمونږ کمزورې ده وغه خپل مریض سره فکر دي بلم په قصه کې نه او د ډاکټر حیثیت او پوزیشن هم د څه پوره نه پیژنو نو خامخص پورې سپکې او توي خپل کوي. په
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی ازادي رادیو ته ویل خلک باید په دې پوه شي چې د دوی چغي او بیروبار ناروغ سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای بلکې زیان ورته رسولی شي.
زمونږ او تقاجل کې ډاکټر کې څوک کار نه پرېږدي په عملیات خانه مختص څوک کار نه پرېږدي په داخل د بستر کې کار نه پرېږدي چې ځکه دا زور کوم نو څه کولای شم که دا سړی ډېر زخمي دی که لږ زخمي دی خو پرې چې ډاکټر یې وینه ودروي د هغې خوله پاکه کړي د هغې تنفس آزاد کړي د هغې کم پخه ماتي د هغې غم وکړي خدای نخواسته مریض یې چک شي چې عاجله کومه واقعه یا عاجل کومک د عملیات خانې ته ضرورت لري چې هغه تصمیم ډاکټر ونیسي. نو په یوازې مار یو سړی زور کوي چې زه مریض ګورم زه مریض ګورم. ستاسو راډیو لار نه خپل ولس ته مونږ یو خواس کوو چې په داسې عاجل واقعاتو کې بهتره ده چې تاسو یې پام کوئ بهتره به ده چې دا ډاکټر د پریدي چې هغه سره کومک وکړي پس دغې نه ستاسو مریض دی تاسو بیا ګوري تاسو بیا ملاقات کوئ په هغې کې مونږ سره اعتراض نه لرو خو دغه د کار او د عاجلې واقعې په وخت کې دغه ستاسو د ملاقات نه بهتره ده چې ډاکټر
ژوند وژغوري. د عامې روغتیا رئیس وایي د ناروغانو د خپلوانو او ورسره د راغلو کسانو لخوا ډاکټرانو سره بد سلوک کیږي او داسې وخت هم راغلی چې ډاکټران وهل شوي دي.
ډاکټران پکې وهل شوي دي رټل شوي دي تهدید شوي دي باسونه ورسره کیږي یو قسم ګواښونه ورسره کیږي.
ډاکټر فضلی همداراز شکایت کوي چې روغتون ته د غزیدلی سړک دواړو خواو ته خلک موټرې ودروي او چې کله عاجل ناروغ پیدا شي نو امبولانس او هغه موټر ته په سرک د تللو ځای نه وي چې په کوم کې ناروغ پروت وي.
دواړه سایډ د سرک چې دی هغه د ګاډو نه ډکي او دلته مونږ د مریض ګاډی سره دونه په تکلیف نه وي د ډاکټر د ګاډي سره دونه په تکلیف نه وي دا د اډو ګاډي دی هغه هم دلته رابدي دیزه کې ستنۍ بیرته بېرته روانېږي د نرنګ د اډې پرند قد نو آباد اډې.
هغه وایي په نورو هیوادونو کې خلک امبولانسونو ته لاره ورکوي خو دلته څوک داسې فکر نه کوي چې په امبولانس کې به داسې ناروغ پروت وي چې عاجلې مرستې ته به اړتیا لري او روغتون ته د نه رسېدو په صورت کې کیدای شي خپل ژوند له لاسه ورکړي. ښاغلی فضلی له ټولو خلکو غواړي چې په روغتون کې د شور ماشور او بیروبار جوړولو په ځای دې ډاکټران د ناروغانو خدمت ته پرېږدي. دا یوازې کونړ نه دی چې ډاکټران د پیوازانو څخه شکایت کوي بلکې د هیواد په نورو روغتونونو کې هم ډاکټران له ورته ستونزې سره لاس او ګریوان دي. هم ډاکټرانو ته پکار دي چې د ناروغانو په سمه توګه خدمت وکړي او هم عام خلکو ته چې د ناروغ پیدا کېدو په صورت کې له صبر او حوصلې کار واخلي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
افغانستان د انتقال په مرحله کې جوړونکي صالح محمد صالح
د انتقال د مرحله په څلورمه برخه کې تر 2014 میلادي کال وروسته د کورونی جګړې احتمالات څیړو. افغان حکومت ډاډه دی چې افغانستان به بیا په کورونی جګړه کې ښکیل نسی خو کارپوهان وایي هغه کسان لا هم له ځواک او واک څخه برخمن دي چې په تیرو کورنیو جګړو کې یې لاس درلود. افغانستان په نوې لسیزه کې د کورونی جګړې اوږده سابقه لري چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل سوي ټپیان دي یا هم نورو هیوادونو ته کډوال سوي دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله یو وروستۍ ګڼه کې راپور ورکړ چې افغانستان شایي په راتلونکو څو کلونو کې په کورنۍ جګړه کې ښکېل سي. ورځپاڼې راپور ورکړ چې په افغان ټولنې کې د طالبانو په اړه پوهاوی کم، اداري فساد او له قدرت څخه ناوړه استفاده زیاته ده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي وسلوال بریدونه او ناامنی د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې هم روان و. د نېشنل لري چې دغه بریدونه به شایي زیات سي.
بهرنیانو په وجود کې هم د حمله دوام درلودل کېږي. موږ داسې دي ولاسو کولو لاسو کولو شهیدان یو، او کله چې افغانانو ته د قوت ورسره شي هم زه فکر کوم چې د همدا شکل نه به زیات نشي.
د تیرو کلونو د ناامنیو یو علت اداري فساد او پر واک باندې د هغو کسانو پاتې کېدل ګڼل سوي چې د کارپوهانو په باور یوازې د خپل قدرت د ساتلو غم ورسره وو. د مدني ټولنو ځینو غړو په وار وار د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کړې چې په تیرو کورنیو جګړو کې لاس درلود، خو نه چا هغه مسؤل کسان محاکمې ته راکش کړل او نه هم د هغو جنګونو ملامت کسان خلکو ته په ګوته سول. د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر وایي هغه کسان چې د کورنۍ جګړې سبب سوي وه اوس هم په اداره کې شته چې د زمینی په برابرېدو سره به بیا ټوپک ته لاس یوسي.
دا ټول افغانستان د خلکو اندېښنه ده چې خدای مکړه 2014 کال بیا هغه یم لسیزه راژوندۍ نه کې چې افغانان وینو ولړل، بیت المال یې چیر شو، هستیګانې ادارې ګاجې د بین ولاړې، اقتصاد یې برباد شو او بهرنی هیوادو ته مهاجر شول. د تنظیمي جګړو له امله اوس هم هیڅ بدلون نه دی راغلی داسې چې قابل د حساب دي. هغه جګړه ماران د هغې دورې اوس هم په قدرت کې دي او اوس هم د خپل قدرت د حفظ لپاره یا د قدرت د تقویه کول لپاره بعضې نمایشات هم اجرا کوي، بعضې حرکتونه هم کوي.
افغان دولت وایي په تیرو کلونو کې د بېوسلې کولو د پروګرامونو په مرسته پلسګونو غیر مسؤوله وسلهوالې ډلې بېوسلې کړې او په زیاته پیمانه یې وسله هم ټوله کړې ده. خو له دې هڅو سره سره وخت نا وخت په بېلابېلو ولایتونو کې د خپل سرو وسلهوالو ډلو د فعالیتونو، د خپل منځي نښتې او نورو شخړو راپورونه ورکول کېږي. یوه له ځانګړو پیښو د عبدالحکیم شجاعي په نامه د یو خپل سري قومندان پیښه ده چې د یوې وسلهوالې ډلې مشري کوي. په ولسي جرګه کې د شکایت اورېدنې کمیسیون د معلوماتو له مخې عبدالحکیم شجاعي په اورزګان کې په څه باندې تیرو دریو کلونو کې د ښځو، سپینږرو او ماشومانو په ګډون 121 تنه ملکیان وژلي، په وسلهوال لوټ تالان او د مځکو په غصب هم تورن دی. د یو ځل ونیول سو خو اوس په نامعلوم ځای کې دی او آزاد ګرځي. ولسمشر حمید کرزی په وار وار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د کورنۍ جګړې اسباب دي نه برابروي، ځکه د سولې لپاره د دوی شرط هم په پوره کېدو دی. په دې معنی چې بهرنیان له افغانستان څخه وځي او نور نو باید وسله پر مځکه کښېږدي.
د افغانستان ملت له یوې خوا د خپلې خاورې مسؤل دی، له بلې خوا د طالب په نامه پر افغانستان له هغې خاورې حمله کېږي چې زموږ خاورې تر حملې لاندې ده. یو ځل بیا طالبانو ته یادونه کوم چې د خپلې وسلې خوله دې د افغانستان له ملت څخه واړوي، هغه ځای دې په نښه کړي چې له افغانانو سره پکې دښمني کېږي.
زیات افغان چارواکي او سیاسي شنونکي وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو خوندي نه وي. دوی تیرو کورنیو جګړو ته اشاره کوي چې په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو ډلو په ازادانه ډول ګوندوی هیوادونو ته تګ راتګ کاوه او د افغانستان شتمنی د کبړ په توګه دغو هیوادونو ته قاچاق شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ څرګندوي چې نړیوال ټولنه به تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکوي څو افغانستان وکولی سي د تروریزم اصلي ریشې له منځه یوسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي افغان قواوې تر پخوا قوي سوي او طالبان مات سوي دي.
هر روز پولیس شما قربانی میته، مردم افغانستان قربانی میته. همین مهارت ها می قوت که موږ
زمون پولیس او خلق هر روز قربانی ورکوي. دغه مهارت او قوت چې موږ پیدا کړی خلکو ته د زړه سکون ورکوي. په سیمه کې د تروریزم لمین زوړل یوازې د افغانانو مسولیت نه دی، نړیواله ټولنه هم لکه څنګه چې خای باید د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانانو تر شول اړوي. طالبان نور د یو رژیم په توګه مات شوی دی، تفاوتونه پکې زیات دي، بیلابیل ډلې دي چې ځانونو ته طالبان وایي او بیلابیل هدفونه لري. دوی یوازې په رسنیو کې شور جوړوي او بل هیڅ هدف نشي درلودلی. دوی هڅه کوي چې په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانانو د قدرت څرګندونو بهیر تر پوښتنې لاندې راولي، خو دې هدف ته نشي رسیدلی. دوی له یولسو کلونو راهیسې ډېرې هڅې وکړې، ځان وژونکي او ډله ییز بریدونه یې وکړل او د سړک د غاړې ماینونه یې خښ کړل، خو ناکام شول.
افغان چارواکي وایي افغانستان له ګڼو پرمختللو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لري چې د افغانستان د خوندیتوب او ځمکني بشپړتیا ضمانت پکې سوی دی. دوی وایي د افغانستان امن اوس د سیمې نه بلکې د نړۍ له امن سره تړلی دی چې نړیوالو ټولنه هم نه غواړي افغانستان په داسې یوه ویجاړونکې لانجه کې ښکیل سي. د دې لړۍ په پنځمه برخه کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه خبرې کوو چې تر اوسه څه نتیجه ورکړي او تر دې وروسته به یې لاسته راوړنې څه وي.
پټه خلی فریاد سلامونه فریده هوب سیفیم د پټو خلی فریاد د اونۍ د خوست ولایت کې د هغو خزو او جنو پاړه دي چې په کورنیو کې د سخت چلند ناسم فیصلې او د نورو د غلوونکو خبرو ښکار کیږي. خوست انجونې هم لکه د افغانستان د نورو سیمو په شان ډیر لږ د دې توان لري چې د خپل ژوند ملګری وټاکي. همدا نارضایتي ډیر ځله سبب کیږي چې انجونې له کوره وتښتي. دا چې دوی بیا د پلار له کوره د باندې له کومو مشکلاتو سره مخامخ کیږي او آیا پر اختیا د مسؤولو مؤسسو لخوا ورته کافي امکانات برابر شوي او کنه، د پټې خولې فریاد کې په همدې اړه خبرې کوو. په خوست کې د خزو د چارو رئیس خبر اميري وایي یو عمده مسله چې له کورونو څخه د نجونو د تیښتې سبب کیږي دا ده چې دوی پرته له رضا څخه ودیږي. خبر اميري خپل د نجونو په هډيره مهمه بولی.
اصلي حالت دغه دو بيسو کچ بيسو دي ده چې کسړياتي مونږ ولایت کې بيسو د زیاتر بيسو ده دو کخه زیاتي بيسو ده دو مونږ هغه خويند چې تعلیم یافته دي مونږ هیڅ نه هیڅ کوم قضیه نه لرو په ریاست کې چې مونږ ته روغلي وي یا مراجعه کړی وي. هاته مونږ سره کومه کې بل چې ته کوم ورته زیفاتيات از کوم مول سولي ته چې زی سلفونه کسي هیڅ زینه مونږ ته قضیه لري دولت مونږ هغه قضیه خلاص او خدای خپل قزینه لري یو ورکه پختنه نه کی هغه دو چې جلکای پټسترګو جلکای وودوی نامزد کوي چې کله جلکای خبر شي چې زه نامزد شوم ورکه سره چون دا تلیفونونه هوس خو دې شوی دا د موبایلونه دي نمبرات رد بدل کیږي جلکای په دانور ورکه نسم د جلکای بي سواد نه نه پیږي. هر چا چې خوګه خلاو سره وخیرول په تلیفونانه دی فکر کی چې مو مراد او پلو رادو ورو رادو.
خبر وای د خزو چارو ریاست ډیره هڅه کوي چې له کورنیو سره مرسته وکړي او دوی دې ته رضا کړي چې خپل لورګانې په زور دې ته مجبوري نه کړي، سوله هغه چا سره واده وکړي چې خوښ نه ده. خدا وایي په ډیرو مواردو کې هڅې له ناکامۍ سره مخامخ دي.
دا فرار منزل په خوست ولایت کې دی ته زیاتره بایس دی کېږي چې قتل پیدا کېږي. جلکای ور کې سره خواښ وي مور پلور نه ویر کوي هغې ته یا ور قسم کې چې زه نه ویر کوم دغه سړي ته چې تو خواښ وي. دغه رقم څو موده مخکې مونږ یو چېرته اصطلاح خواستګاري لرو وغوښتلو چې جلکای ور کې سره خواښ و، مګر متاسفانه فامیل چې څومره مونږ کوشش وکړو فامیل په دانې قناعت نه کړ چې د جلکای د ور کې ته ویر کې، ځکه چې دا یو بل سره خاخ یعنی فامیل په خپل سار ودوي کجل کایو کور کې دي.
په خوست کې د خزو د حقونو فعال زیب بارکزی هم ورته خبره کوي. هغه وایي هغه خزي چې له کوره تختی دوی پر اختیا هم ډیره مجبوری وي. نجونې دا واک نه لري چې له خپل کورنۍ سره خبري وکړي او ورته وایي چې نه غوړي له هغه کس سره چې کورنۍ ورته خوخ کړي واده وکړي، نو بیا دې ته مجبوریږي چې له کوره وتختي.
زیاتر د اندس کی چې مثلا د جلکی بل چاته نامزد کوي هغه جلکی نه غوړي هغه نفر یا به دې دې ته خوان نه ورکي یا دغه نفر د دې د عمر نه عمر دې رجګوي یا دغه هغه لک چې دې ورته نامزد کوي دې تحصیل مثلا تحصیل دې نه کاندي دې مثلا تحصیل تعلیم کړی ده دې نه غوړي د سیم خپل چمزي درته وایم چې مخ خپل د بنزما سره خبرې ده جونو ده چراغله ده ده ورکتوب نه مثلا پلار ورکره ده ادم میره لریم است ده اوز دغه ده پکور که چرازی ده خپل دور سره ده دغه کهوی ظلم ستم که مثلا ده دغه میره دو اولادونه لری اغا محسق در توایمه چه ده ده خلی نه در توایمه چه مثلا ده میوه راولی دری اصلور دانی میه عصی میوه راولی چه ده غلور ده چه مور مراده ده ته ایت نور که ده ته مثلا جامعه نکری ده ده ماماگانه که یا ده ته نور خپلوانه که بیا دغه انجلی پا ورکتوب ورکری ده چه ستریجی ده مکتب ده چه ده یا ده مثلا لسم بیاتم سنتشو ده خپل پوقوق پیگی اوز ولی ده دیره شده ده تا ده خاطر وایم چه دوی خپل پوقوق پوشه وده اوز دوی دغه نه پوشو چه زمونگ ده عق نه ده حقوق نه دفاع که حالا ایشی ریاست زران دوی در تا مراجعه که ایچه نیشه تختی بیا ده اوزه اسکر یا پلیس دوی نیسه ده دوی راولی ریاست زران تا دوی هم مجبوریت نه تختی ولی که چا ده شوقی نه ده خپل کور نوزه
بارکزی وایی بل علت چه لعمله خزی لکور تختی تا مجبوریگی پا کورونو کی دوگونه چلنده خواخی یو اینگور نازوی او بل تا خیال هم نکوی خزه په کور کې د میډم لاټر نه لري هغه یوازې او نه هیل شي نو بیا دې ته مجبور شي چې خپل خواګه ماشومان پریږدي او له کوره وتښتي
خوز که چی یوازی ده دغا انجون نده چی دوی ده انجون ده کورنه تختی یا دوی فران منزل که دست توک مکتا مراجعه کرده خز ریاست ده چی دوی مکتا خپل ما سره مصاحبه کرده ما سره ویله ده خپل مشکل چی ده ده کورنه مثلا ده خواشی خسر ده مثلا لیور خزه یا لیور خزه دیل گرانه اولا بیچاره تش موقع نورد دکتر تا نپریجی دکتر تا بلورسی دو مجبور ده چه آخر دیر ظلم و که موقع تا سوایی چه پشی نده پشی چه ده یوزای چه بند که آخر یو عمله هچه یو وقم که زان باسی ده غذای نه خود دوی هم چه دیر ظلم پر باندی روانه ده دوره دوی اختیار نلری ده کور که ما خپل زمگ هم سایگان ده ما ده سترگو حال در تاون چه ما خپل ایدله ده یاوه ده نوی در تا خوص وی وی کنه یاگه ده ده خپل خواهش نشه پخواله خپل اولاد ده ده دست مستی لگ مستی چه باقا کور که شه غواله ری مستی ده ده نشه خصه چه ده خپل اولاد ایال تور که ده مجبوره که شه خو اولادون پریگ دی دست شم شه بده اولادون پریگ خوده رو تخته دله ده
ده خوست ده ولایتی شورا استازی نعمت بی بی وایی په خوست کې کورنۍ ډیر جګ ولور غواړي او دا کار د دې پر ځای چې دوی د لورګانو ژوند ښه کړي پراتلونکي کې له داسې وضعیت سره مخامخ کړي چې ورته د زغم وړ نه وي او دوی دې ته مجبوریږي چې له کوره د تیښتې لار خپل کړي
ولور دلته جګ ده پلوړ ولور ښځې پلورل کېږي خرڅېږي دوستي نه کوي او ښځه خپلې خواښې ته نه پرېږدي چې په خپله خواښه یو مثال وایي چې د پلونکي ځای مور پلور ورته وایي چې د پلونکي ځای او دومره تعلیم لري دومره غه لري مثال دغه موږ دې ته خواښ ده او تو خواښ ده که نه دا کور نه کړی کېږي مور پلورې په بدیا کې پلورې ورونه یې فیصله کړي او جلکۍ په کور کې دننه نوستوي فیصلای ورور وکی پلوری وکی دا سړی ته ورکی لکه یا بوډ پډو ریوی یا چسی وی یا مزور وی یا داس هغه وی بی بی کور وی جلکای جګه شی مجبور شی پرار منزل وکی د کور نه وتیختی زب سو بیلګه د توخا چې وای جلکای رغلی و د مردی خلونه بیا کومندان سه به د امنیه وته و چې دا د لوړ شی وکیل کرا او بیا ما جلکای بوتله بل خیر دینه زمینونه ونی ول حال ارچ شی مونی و سم دا چې ورسته خبرېدو دا جلکای بدرقه شو
نعمت بی بی وای لدی حالت بیا ډیر خلک ناوړه ګټه پورته کوي خلکان جونې غولوي د موبایل ټلیفون لاري ورته خبرې کوي او ورته وایي چې لکوره لزان سره پیسې او غاڼه هم راواخلي انجلۍ د یو خوشاله ژوند په تمه په خطرناکو لارو روانه شي خو بیا یې سرنوشت ډیر خراب شي
د بنال منزل خوته د لال تور خوته یو خایسته جلته یو چې په پټه کې پراته وا هغه ته یې سره ټلیفون فروتو د سې وړ کېشته او د سې ځوانون تا چې جلکای ته دوکې ورکوي ا جلکای دومره پاسه ساتورو ولې زکه چاغه کام تجربه وي تجربه نه لري زونه وی جلکې ډېرې وفادار وی دوکا ویر کې د وړکې بوزې وتوي چې روزه کله چې جلکې روزه د کور نه وتی چې زیورات راوړای هغه د کور نه زیورات هغه د کور نه څومره پیسې مول چې لري هغه ځن سره وخلی جلکې وایي چې والا د وړکې رښتیا قسمونه وي ته خوري چې زبطو نه پرېږدم هغه دی دغه دی کله بوزې خدای دې نه کې خدای دې نه کې جلکې نظر زیورات دنیا نور چې څومره چاخل ته چغوي صدماوي هغه ته ورسوي په خیر کې چې پیږي چې دولت نه خبريږي یا د دې مور فلورا نه خبريږي د جلکې واولي یا په پټي کې پرتاوي بي ذاته بي کادر یا چا کور مخ ته پرتاوي بي کادر بي ذاته
خو په خوست کې د علماو د شورا رئیس شاه محمد محمدي بیا کورنۍ ډيري ګرامي بولي او وایي چې دوی په اصل کې له ديني اساساتو سم خبر نه دي
مونږ ته دا چې په خوست کې نن سبا دا د تخت او د فرار مسائل شوی دی وجه دا چې خلک د شریعت سره پوره بلد نه دي ځکه چې یا خو جلکې ودوینه ډیر وخت په کور باندې کېنه ولی ځکه چې کې ماته ولورې جگې څوک نشي کولی هغه مجبور شي وتښتي ځوان بدنومه کې یا وجه دا وي چې په زور یو چاته ویر کې هغه د خوښ نه وي نو دې وجه نه هم د فرار کې دی دو وجه نه دغه مشکل ډیر جوړیږي نو خلک د شریعت هغه نه خبر نه دي دې وجه نه دغه مسایل به کېډ شوي دي
خو هغه ښځې چې له کورونو تښتي څومره په خوست کې ورته د خوندی پاتې کېدو امکان شته میرمن خاور د پوښتنې ته ځواب وایي
کله چې دا فرار ملزه چې موږ ته پولیس موږ ته روغستل یا په خپله روغله چون فرار منزل چې کې بیا زیاتر ښځو چارې سا ترسي چې زه د فلاني نه غواړم زه فلاني سره خوښ یم چې ځم بیا موږ دولت تسوین موږ خاني هم نه لرو شلطان نه لرو په ریاست کې ساتلی نه شو ځکه چې دا ډېر عاقبت تاریخ ده د دې پر موږ قومندانی سره په تماس کېږو قومندانی لیاره نه ده یا سلاموري ته معرفي کوو یا ریاست حقوق ته معرفي کوو د دې لیاره نه موږ د قضیه خلاصو دوه جانبین غورو دولت کمیسون لرو محل خشونت پره په کمیسون کې کجلکای نامزد نه لرله جلکای خلاصه ورکیا خلاصه روسن سرانوریت معرفی که روسن والی دوسیه ته جوړوی محکمه ته محکمه ته نکوکی کبیوم دا نومزد لره دای مونږه پورا لک مشکل ده ځکه چې دا خوست رسم راو جنانو قطوست معلوم ده په مرګ ته میگه مون قمانه دونی ته راځه کو هغه ځای کې آی مونږ یو شوبه دي د مناسبات فاميلي پورې یو دفتر دي یغه مون سره په تماس د پکې نفر مقابل جلب کې دې نامزد غوري د پمانس کې سولاروري دل کای خوښ نه وي ورکه خوښ نه وي دې په مقابل کې پیسې ویر کوي جل کای مثلا خلاصوي بل چاته چې دی خوښ وي غته ویر کوو یغه پیسې چې دی خولي د بل ورکه ته په پیسو بل خزک
بارکزی له کورنۍ غواړي چې د خپل اولادونو پر ژوند لوبيونه کړي او له کور ته اخته ته زمينه برابر نه کړي خو وايي نن سبا موبایل ټلیفون چې د ارتباط یو خو وسیله ده په خوست کې په ډیره ناسمه توګه کاریږي او د جنونو د ژوند خرابېدو سبب کیږي هغه ځوانانو او کورنۍ ته سپارښتنه لري او د پاملرنې غوښتنه کوي
ځوانانو ته مدا پیغام ده چې ځوانانو لطفا دا د خوست خزیه د افغانستان چې لکای چې دا موبایلونه وسراوي یا د جلکې د کومه تجربه دي یا په مکتبو کې دي یا په کورو کې دي لطفا د دې د دې دوکې نه ډاډه وکای د دې د روابطو نه ډاډه وکای نو دې څمنا چې سل زړونه دردوي او سل کورونه دردوي او سل جنجلونه خلکو ته پیدا کوي ځان چې د خو ځنونو ته مده پیغام ده چې د تو سفیان دي د تو سمیان دي او داسې ما کوي سل کورو ته ضربه ورسوي که کومې جلکې سره تاسو غوړه چې نمزدي وکای باید دې غته ځګرون مروالګي خو هغه سره خو هغه وکي زونته ناوي کوي خپل کورته ورولې دا سمه کوي چې سلو کورنۍ ژوند په خطر کې وچوي یا خدای نهسته د یغ د بدنومي سبب وګرځي خو یاند ته مې د پیغام ده چې لطفا د دې نه ډاډه وکي دا سال په سلو کې چې تاسو د کومور کې هکې دا دوکادو دا د تاسو د کورنۍ بزت کیدو او دا د تاسو فاميلي بزت کیدو او دا دوکادو ورکه هیڅ کله وفادار جلکې ته نشو پته کیده خو پېدو کې داشي مې رواني دا وکي خوځګري
مولوی شاه محمد محمدی وای نکاح د کورنۍ حق نه بلکې د هلک او انجلۍ حق دی که چرته هلک او انجلۍ خوشاله نه وینو د اسلام له نظره د دوی نکاح هم نکیږي
شریعت مسله دا ده چې کله جلکې بلیغ شوله یا وړکه ستر شوله فل خال په کور دادو چې دې ته نکاح وکړای شي ولور او مهر ډېر جګ نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دومره مهر باید د سړی د جلکې د پوره کېږدي چې هغه وړکه کولی شي چې هغه مهر پرې کړي. دومره مهر د نه کېږدي چې سبو ته هغه جلکیا بدنومه یې نه شي وړله او وړکه هم په پردیو وطنو کې زور شي. نو دې وجه نه په کور دادو چې جلکۍ کوتا فل حال چې څنګه دې بلی شي دې نکاح ته کې بل خبره ده چې دا نکاح کول دا د مور پلو حق نه بلکې دا د بچي او د غیر کې حق ده. کدی خواخو دا نکاح صحیح ده کدی خواخ نه پزوره دا څنګه نشي ودوله او که پزوره وده کې دا نکاح قبول نه ده.
نو ګورو چې په خوست کې لکورونو څخه د خزو انجونو د تیختې بیلابیل علتونه دي خو ټول لیوي مسلې سره تړلې دي. هغه دا چې نجونو او هلکانو ته د حق نه ورکول کېږي چې د خپل ژوند شریک په خپله خوښ کړي. که یوه نجلۍ په آزاده توګه د خپلې مور او پلار سره خبرې وکړی شي او ورته ووایي چې غواړي څوک یې د ژوند شریک وي، نو بیا به دې ته له سره حاجت نه وي چې په پټه له کوم بل هلک سره په موبایل کې خبرې وکړي، اړیکه ټینګه کړي چې ډېر امکان شته هغه هم دوکه ورکړي. لکه څنګه چې مولوی شاه محمد ویل، د ژوند د ملګري انتخاب د هر انسان خپل حق دی او که بل څوک یې پر چا تحمیلوي دا د دې معنا لري چې د بل انسان حق اخلي او د حق ترلاسه کول د هر انسان حق دی.
ونا تر او ورزی په اونیکی